تاسو مشال ریډیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې زه بولیوال کاکړ مو د دې ساته خبری خبرونه د کوربه په سر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصرې لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې بشیر ګواښه وړاندې کوي.
ل شمالي وزیرستان څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کور شوي د ایدک قبیلې مشران وایي چې چارواکو ورته ویلي چې له سبا څخه به واپسې لړۍ شروع شي. د متحده قومي مومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقات لپاره د سکاټلینډ یارډ غړي پاکستان ته ورغلي دي او په کابل کې نننی ځانمرګي برید کې یو ولسي افغان وژل شوی دی. د خبرون تفصیل د خبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرالي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بې کورشو کورنۍ او خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به له سبا څخه شروع کیږي. د دې کمځینو کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې چارواکو ورته ویلي چې هره ورځ به سلسل کورنۍ خپلو سیمو ته ځي. دا مهال له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې خواشا لس لږه کسان بې کوره دي چې نږدې شل زره کورنۍ په بکخیلو کې اوسیږي. د خبر پختونخوا حکومت وای د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خبر پختونخوا کې د خیر ښېګړې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن کارونه بند کړي دي. د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته وویل څه موده وړاندې د پاکستان مرکزي حکومت په ټول ملک کې د سیف د چلډرن دفترونه وتړل او ویل چې له قانونه سرغړه ونه کوونکي غیر سرکاري ادارې به بندوي. خو عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته وویل
دا خو به لکه د وفاقي حکومت نه معلومات کول غواړي چې یاره داسې څه خاص حالات دي چې په هغې کې خیبر پختونخوا کې د هغې عملیات او د هغې کار بند شوی دی. ماپسین د پنجاب کې آزاد دی. د دې په وجه باندې زموږ د لوکل ډېرو خلکو ته روزګار ملاویږي. صوبه حکومت به دې حوالې سره معلومات اخلي او موږ به دا هم ګورو چې یار د سیو چلډرن دلته په کم ځای کې منصوبې شروع وي، څه پروجیکټونه وي، څومره خلک پکې ملازمت کوو. نو دا ډیټیلس پوره چې مخې ته راشي نو سلی بیا هغې باندې به خبره کوي.
د رپورټونو تر مخه دا بندیز تر خیبر پختونخوا او بلوچستان محدود ساتل شوی دی. اوس په پنجاب او سند کې سیف د چلډرن ته د کار اجازه ورکړل شوی. د متحده قومي مومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلینډ یارډ دوه پولیس پاکستان ته ورغلي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې ورغلو پلټنې کوونکو ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړونده نیول شوی مرکزي ملزم معظم علی څخه د پښتون لپاره لاسرسی ورکوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی داوه کوي چې د کولو او ډیره بوکټی سیمو کې دوه بلوچ وسلوالو ډلو یونایټیډ بلوچ آرمی او بلوچ لیبریشن آرمی د وسلوالو ترمنځ شوې نښته کې شل کسان وژل شوي. په دې اړه یادو ډلو څه نه دي ویلي، خو له پاکستان ازادي غوښتونکو ډلو په پخوا وختونو کې دغسې دعوې د دوی خلاف پروپیګنډا بللې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د کابل امنیت قومندان وای په نننۍ ځانمرګي برید کې یو ولسی افغان وژل شوی دی. عبدالرحمن رحیمی نن خبرلاند ته وویل چې ماسپخین یو ځانمرګي برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنیو ځواکونو د ګاډو سره وجنګاو. د نوموړی په خبره برید کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، خو یو افغان وګړی وژل شوی او دوه ویشت نور زخمیان شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورټ د لومړی خزینه جج یا قاضي په توګه نومول ده. رسولی د سپریم کورټ په نهو قاضیانو کې یوازنی خزینه قاضي ده چې نن نومول شوی. د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش شام کې له دوه خزو سرونه غوڅ کړی دی او د یوې سرون کې ډلې په نه د لومړی ځل چې دا ډله له خزینه ملکیانو سره داسې چلند کوي. په لندن کې د شام د بشرقونو سرون کې ډلې نن وویل چې دا دوه خزی او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په کولو تورن شوي وو. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د یمن په مرکز سنا کې د حوثي یغنو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې ذمواري منلې ده. روغتیایي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه د زرو بانکونو څانګې بیا پرانیزي چې د پیسو راویستلو لپاره د ای ټي ایم کارډونه نه لري. خو د بانکي سیستم د ړنګېدو مخنیوي لپاره په عمومي ډول به بانکونه د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلې وي. یونان نن یعنی د جون په 1 په رسمي ډول د آی ایم ایف یا پیسو نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه، نو نن د یاد ادارې او یورپ یونین موجود بانکی ضمانت ختم شو. دا یونان وزیر اعظم الکس سیپرس په خپل خلکو غږ کړی دی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دی د نړیوالو پور ورکونو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو بیا خبرداری ورکړی چې که د پور ورکونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له یورو زون څخه ووځي. پرون په همدې حال کې په زرګونو کسانو د یونان په مرکزی ښار اتن کې د حکومت په ملاتړ مظاهره وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د شام او د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا خبرې تېر ورځ پوتین په کرملن کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره تر کتنې وروسته وکړې. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره هم په یوه خبري غونډه کې وویل چې ده ته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر درته په پاکستان کې د موسم حال او د کرنسیو بیې وایي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسي مارکیټ نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 15 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ او 50 پیسې او په 106 روپۍ. یو یورو په 114 روپۍ 25 پیسې او په 114 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 15 پیسې. او یو افغانی په یو روپی یو اویا پیسې او په یو روپی درې اویا پیسې. او 224 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 224 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته بشیر گواش او سیراج زهیر وړاندې کړل. د شمالي وزیرستان د قبیلې ته ویل سوي چې ستنېده به یې د جولای له لومړۍ نیټې پیل سي. د دې کډوالو څخه یو وای
دا وړې وزیر د دامیش پیغام ورکوي چې ان شاء الله جیداک داستی په مین وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شوګنا ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر وایي د دوو بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شاوخوا شل وسلوال وژل شوی دی. رپورټونه وایي شای قومي وطن پارټۍ بیرته د خیبر پښتونخوا په حکومت ورګنډه سي. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
قومی وطن پارٹی نه صرف چې د صوبایي حکومت حساب جوړ شي بلکې او ارګومنت مکه ته دارا شي چې اگر چې په دوی تورونه لګیدل او بیا هم د حکومت حساب جوړ کړی شو.
د خبر ایجنسی د تیرابې کور کړل سوي خلګ وایي دوی پر قانوني اسنادو سربیره خپل سیمه ته نه پریښودل کیږي.
په یو ځای کې مې معنی په بل ځای کې مې نه معنی چې تیرو کې مې رجستریشن وي په بورا کې مې نه معنی چې بورا کې مې وي تیرو لري په ربیر وک نه راځه. دا
د سکاټلند یارد دوه کسیز ډله د ډاکټر عمران فاروق وژنې د پلټون لپاره پاکستان ته تللې ده. د دې هر څاورې دوه لپاره لمشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د شمالي وزیرستان ایده قبیلې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې ده، او دوی به د جولای له اولې نیټې یا سبا څخه ستنېږي. ایدک په امیر علي تحصیل کې میشتې عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ایده قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامیه ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د امیر علي تحصیل ایده قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس تانیږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکاخیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. ایف ډی ایم ای چارواکي وایي ایده قبیله چې واپس بستانیږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لړکه نن بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي چې دستانه دو په عمل سلا مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلو نه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي چې واپسی یې زر سر ته ورسی. د ای د قبیله مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
دلغان خو میستار سو خاندانی دا دې ورته کې نو په چتر د بهار نن به جرګه کې میز په پاوز او افسرونو سره پولیټیکل چینج پاوي میز کو شر دا کې چې نه را مان زیات کو مزید دا چې ولې چې می شوډر حال کې دې زی ته دنه تم میسج را سو سو کا سو نی په یې نن نو کان پټ رون دا ډاکټر رون دا لوټ شي هسپتال لري اپوت کړی دی سی سو چې پینځه په خاندان رسنه راګه نا چې 50,000 تر دې دي سیمان خدری می سره راستا کرا هات می سپ کوم شو دي کنا او تفصیل چې می سپ کلی جوړ شي بازار کې می سپ کلی جوړ شي میزار شای وړي دولته دي.
د امیر علي تحصیل د قبیلې یو کډوال ګل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي.
د میر دا کی څاور ودل میر ډیر صاف واش وی میر میټای تقسیم کړي دا وړ وزیر ته د میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې ایداګ ته تننه وتل چې ایداګ داس ټیپ من وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شوګنا ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي مرشا قرباني ورته کړی دي او وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علي اغه تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلک په مکمل توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1 نیټې نه د واپسی مرحله شروع شوې چې میر علي تحصیل د وړ قبیلو نه ایدک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي، او پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه قبیلې د واپسی لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوګټای وایي په بلوچستان کې د دوو بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شاوخوا 40 وسلوالو وژل شوي دي. بلې خواته بیا د سرفراز بوګټي په خبره امنیتي ځواکونو د صوبې له بیلابیلو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو څخه 3 تهګر او بیخي زیاته وسله نیولې ده. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټای وایي د بلوچستان کوهلو او ډیرا بوګټي سیمو پر پوله د دوو بلوچستان بیلتون غشتونکو وسلوالو له پنشته کې لشتر لژه 40 وسلوال وجل سوي دي. بوګټای زیاتوي لا هم په سرکاري توګه د دې نشته معلومات ورته رسیدلي نه دي، خو په قبایلي توګه چې کوم معلومات ترلاسه کړي له هغه سره سم د نشته د یونایټیډ بلوچ آرمی او بلوچ لیبریشن آرمی په نامه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سوي.
یې دوه بھائی هه زامران او هربیار.
د زامران او حیربیار په نامه دوه ورونه دي، او د دوی بیا د یو بی ای او بی ال ای په نومونو دوه وسلوال لري دي. د دوه قطبو ترمنځ جنگ سوی چې پکې د شلو پښاو خا کې وسلوال وجل سوی دي. دا چې د لری پرتاسیمه ده نو لا هم زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې حالت ځان ورسوي او د لټون عملیات فایل کړي چې دقیق معلومات څرګند شي
ترڅو حقایق معلوم شي.
د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر چې د سې شنبه په غرمه یې په کوټه کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل امنیتي ځواکونه یې د صوبې له بیل بیل سیمو څخه 3 طرح ګرنی ولی او به خې زیاته وسله هم ترلاسه کړي.
یي 4 مختلف ځایو پر یو اپریشن
په څلور بیل بیل سیمو کې عملیات سوي چې پکې کل عبدالله خانوزی ډیرا مراد جمالی او باغ شامل دي. په دې کې په کل عبدالله کې 3 طرح ګر سره له وسلې هم نیول سوي دي. د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوګټای چې د ملیشات ځواکونو بریګیډیر طاهر محمود هم په دې خبري غونډه کې ورسره وو یو ځل بیا تور پورې کړ چې د بلوچستان په امنیت کې د هندي استخباراتو را لاستې. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا په رسنیو کې بیان ورکړی چې قومي وطن پارټي به ډیر ژر د صوبایي حکومت برخه شي، او دغه شان د همدی ګوند مشران هم دا خبره مني چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت کې به شامل شي. خو بیا سیاسي چارو کارپوهان وایي کچیري داسې وسي نو د دې ګام په اخیستلو به دواړه ګوندونه د اولس په نظرونو کې کښته پرېوځي. خالد خان رپورټ لري.
پخوانی صوبائی وزیر او دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړی شوکت یوسف زی وای چې دا قومی وطن پارټی سره په حکومت کې د شاملې دو ټولې خبرې مکمل شوې دي او ډېر ژر به دغه ګوند د حکومت برخه جوړ شي. شوکت یوسف زی چې د خپل ګوند له اړخه د نهلې په بنیاد د وزارت نه لری شوی وای چې پاکستان تحریک انصاف په قومی وطن پارټی هیڅ تورونه نه لګولې، بلکې د دوی وزیران یې د اداري فساد په بنیاد د وزارت نه لری کړی وو.
ګوره مونږ چرې هم په قومي وطن پارټي باندې الزام نه دی لګولی. هغه وخت حالات داسې وو چې کوم منسٹر زو په هغې باندې ضرور خبره شوې وه چې دا دې لری کړی شي. هغه وخت سره هغه هغه خفګان اظهار وکړو، هغه منسٹران د لړکولو په ځای باندې پوره پارټي چې د هغه د حکومت نه لاړه.
په کال 2014 د نومبر په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قومي وطن پارټي دوه وزیران بخ بیدار خان او ابرار حسین د کرپشن په تورونو د کابینې نه اوستل او هم د دې په بنیاد دغه ګوند د صوبایي حکومت نه لارې جدا کړې. دا دغه تورونو وروسته د قومي وطن پارټي صوبایي ستر سکتر او پخوانی وزیر بخ بیدار خان د عمران خان خلاف په عدالت کې د یو بلین روپو د هرجانې مقدمه ونیوه. دا یو پښتنې په دواب کې بخ بیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته به د خپل ګوند هره فیصله منظوره وي، خو د عمران خان خلاف مقدمه به هغه وخت واپس اخلي چې کله عمران په عدالت کې معافي یا د کور ته په ننواتې راشي.
ما کیس چې کوم دی عمران خان سره دا ما ذاتی دی، ذاتی به ما را کرپشن الزام لګول دی. زما کیس بچریږي تر څو پورې پښتو پر روایت هغه لکه زما ذرت نه کړی عدالت کې یا زما کور ته نه راغلی او باقی پارټۍ پچلې پارټۍ پیسلو زه پابند.
خو بیا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د قومي وطن پارټۍ په صوبایي حکومت کې بیا شاملېدل با په دغه ګوند هغه تورونه او داغونه لری کړي کوم چې پاکستان تحریک انصاف د دې خلاف لګولی وو. هغه زیاتوي چې د عمران خان د کرپشن او اداري فساد خلاف چې کومه ناره لګولې ده هغه به هم په سناستوګه کمزور شي.
سیاست چې دی دا د ممکناتو لوبه ده. قومي وطن پارټۍ نه صرف چې د صوبایي حکومت حصه به جوړ شي، بلکې کوم تورونه پرې لګولې شوي وو د هغې په ضد باندې به یو آرګومنت یا یو حقیقت
دا یادونه ده چې قومي وطن پارټي د پښتونخوا اسمبلی کې لس غړي لري او په پیل کې د دې ګوند درې وزیران سکندر حیات شیرپو، بخ بیدار خان او ابرار حسین د صوبایي کابینې غړي وو. او اوس دغه خبره کیږي چې سکندر خان شیرپو به د سینیئر وزیر په حیث او انیس عزیز تاریخي لته به د مرستیال سپیکر چوکې ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې کارکونکو خیریه ادارې ای دی فاونډیشن وایي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړ شویو 250 څخه زیاتو داسې مړو جسدونه ترلاسه کړي چې شناخت یې نه کېدو او دوی خاور ته سپارل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم به سبا له کراچۍ سفر کوي. اولته به د ګرمۍ څخه د مړو شویو کسانو په ګډون د بېلابېلو مسلو جاج اخلي. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
ای دی فاونډیشن وای چې د سین سوي په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله مړ شوی د 200 او یو شپېته مړو شناخت اونه شو. د ای دی فاونډیشن په وینا چې د دوی په گاډو کې د ګرمۍ له وجې مړ شوی شاخوا 1200 کسان هسپتالونو ته وړل شوی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د کراچۍ د ای دی مرکز یو چارواکي انور کاظمی وویل چې د تیرې هفتې راهیسې دوی ته په سړکونو د 400 نه زیات مړي ملو شوي وو چې پکې 200 او یو شپېته مړي د شناخت قابل نه وو. دوی وویل چې د کم مړو حالت ډیر خراب وو. هغه د کراچۍ په مواج کوټ ادیر
منگ سرا د چلور سو نزیات مڑی راغلی ہو. دا خلق پا لارو کے دا زیاد تاو لوجی مڑ شوی ہو. دا دوی مڑی پا دیر بد حالت کی ہو. پا دے که زن خلق و شناخت خپل خپلوانو وکڑو خود 200 او یوش پیت دا سی مڑی ہو چه نامعلوم ہو او هغه منگ خاخ کڑل.
تو ان کو جو ہے وہ پھر ہم نے
د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې د مړو شمیر 1700 زیات رسیدلی دی. په راتلونکو ورځو کې د موسم په اړه د موسمیاتو محکمه وایي چې د سیند صوبې په شمول غونډمل کې به د ګرمۍ زور کمیږي او د راتلونکو میاشت وړومبۍ هفتې نه به د بشکال بارانونه هم شروع شي. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي علي ملحق وایي
کوری د تیری ورځې نه د ملک په بالائی علاقو کې د باران لوجې موسم خوشګوار شوی دی او د کراچۍ په موسم کې هم د تیری درې ورځو راهسې هغه سي ګرموالی نشته. اوس پکې ډیره بهتري راغلې ده او ورځې هم جوړیږي او پر روانو دوه ورځو کې به په دې کې خواله راځي او په کراچۍ کې د باران امکان هم دی.
وایي هدیوی تیری ورځ وزیر اعظم نواز شریف چې د کراچۍ په یو ورځني سفر تلو اوس به د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ سفر کوي او هلته به په یو اعلی سطحي غونډه کې د ګرمۍ لوجې د خلکو په مرګونو د کراچۍ د امن امان په صورت حال د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې د معاملو جاج اخلي.
رابی اکرم خان د خبر ایجنسی د باړي خلک وایي چې امنیتي ځواکونو یې په تیرا کې خپلو ویجاړ سوو کورنو او پټیو د بیا بدولو لپاره تیرا ته نه پرېږدي. دوی وایي حکومتي او پوځي چارواکي پر دې سربیره د تلو اجازه نه ورکوي چې دوی کارډونه جوړ کړي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی د باړي خلک وایي چې د کډوالو د ستنېدو رجستریشن اسناد او شناختی کارډ لرلو باوجود یې امنیتي ځواکونه په تیرا کې خپلو کلیو ته نه پرېږدي او دې لپاره ترې ځان لا اجازتنامه غواړي. دوی وایي چې دغه اجازتنامه جوړول اسان کار نه دی او باید د ستنېدو رجستریشن او د خیبر ایجنسی د شناختی کارډ په لرلو سره ورته تیرا ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي چې د تیرې اوږدې مودې ایسه په تیرا کې جرګو او غم خاده کې نشي شریکه دی او نه هم خپل ویجاړ شوی پټي او کورونه بیا آبادول شي. په دې حق له د باړي او تن عمران پردای مشال ریډیو توای
دلته د تیرو اجازه نومه جوړول لپاره ډیر سخت مشکل کې موږ له ډیر سخت مشکلات دي. اول به دلته سي بیا 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 چې دلته نو کې بیا به برت تیراله به کرنل سیب نه به کوي نه واپس به بیا ته واپس اتی په بن آباد به بیا پېت تلای ورتلای شي. نو دوله په کور دي چې اول خو په دا د کم چې اوس دلته د بوړې د رجستریشن وشو چې په دا اجازه نومه دا ټول د خبر ایجنسی وا خبر ایجنسی دو. نو په کور دي چې په دا اجازه نومه باندې تیراله منټر کېدای شي واپس به دلته مروتلای شي. لکه څنګه دلته د خپل کورونا او جائیداد او ځمکه او غدی فصلونه دی داشان دی پتیرا کېم دی مونږ دی غورون شوی دی خراب شوی دی جوړول غوړي مونږ خپل زوینه واغه مونږ اغز له مونږ تاګ غوړ غول خپل علاقې مونږ خپل وطنم دی.
او د باړي یو مشر منیر پردای وای چې ډیر مودو شو چې د اجازه نامې د نشټوالي لامل تیرا ته نشیتلې.
زه په خپل به حیثیت یو پردایم زه 2012 نه دیلی زه تیرولا نه يم تلای د دغه واجنه چې ول تموله اجازه نو ما ملو ویګینه دلته د مور رجستریشن وشولو واپسی خو لیکن بیا موله په دغه رجستریشن باندې تیرولا دغه نو ملو ویګی جوازات ته چې دا کم خلک تیرولا چې دا غو چې کم تونه شوی دی یا دا غو کورونه ویرون دی راغه دا ابوده د پوراتی.
او د باړي یو بل مشر اقبال پردای وای چې د خیبر ایجنسی ټولو سیمو لپاره بس یو رجستریشن پکار دی.
ایجنسی خو یو ایجنسی دو خبر ایجنسی نو په دغه کې بیا د دستو وزیرستان له نسب ته بل ملک له خو نسب مونه بل ایجنسی له سب په یوه ځکه کې میمانه په بل ځکه کې مینه مانه چې تیرو کې مې رجستریشن وی په بورا کې مینه مانه چې بورا کې مې وی تیرو له پورا بیلوک نه راسته په کور دای چې دوړو له یو رجستریشن وی.
د باړي خلکو د تیرا د اجازه نامې دغه مشکل په حق لمچکله د باړي مرستيال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره خبرې وشوي. نو دوی وویل
او دا سچي کم خلک زی و چې موږ ته تکلیف ته نو دا لاندې کجوري کې اوسېږي ال تخپل د زمکو خصمانو لزی یا چکر لزی نو کی فورسز لګ دغه کی خو دې کې لګ ټایم بلګي ځکه چې بره یو سایت ته اپریشن روان دي. البته موږ فیسیلیټیشن ورکو دغه ول ورکو لیټر واغې باندې بیا پری دي. بس بازي وخت کې متقسمتنه یو کیس نیم کې داسې خبر راشي نو سموت روان دي سمسله نشته.
یاد دی وی چې د باړې ټول کومون خلک په باړه او تیرا دواړو ځایونو کې ژوند کوي او اوس په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې باړه او تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکړه شوې دي. او د باړې خلک وای چې حکومت ورته د تیرا پتاګ راتک کې اساني پیدا کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پاکستان په خوانی سفیر او د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر وای په د رستوي کې د افغانستان په پارلمان برید او د دې هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو شای چې د یادو هیوادونو حکومتونه په دې سیمه کې د ترګری د لمنځوړلو په لړ کې لمسکون ستون سره مخامخ کې د نوموړي سره د مشال ریډیو همکار اسرار الله مومن مرکه کړی ده.
وره د مونږ د افغانستان تعلقات د اشرف غنی صاحب د پاکستان د راتلو نه بعد ډېر خروان شوی او اوس دا څه پېښه په کابل کې وشوه، په پارلمان باندې حمله وشوه، د هغې نه ریاکشن وشو او بیا د هغې نه بعد د هغوی وزیر داخله خپله د پاکستان دوره ملتوي کړه. نو د دې وجه مې وویل چې که دا اړیکې هم دغه رنګ منځ ته راځي نو مونږ به افغانستان سره خپل تعلقات مغز په مثبته لار قائم وساتو کنه، ځکه چې دواړو هیوادونو یو بل ته دا ډاډګیرنه ورکړې وه چې د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالیږي، او بلکې زموږ صدر اعظم خو په کابل کې د طالبانو په افغانستان کې حمله هم وغندلې. نو د دې نه دا خبره واضحه وه چې دوی به خپل کوشش کوي چې د افغانستان د پاکستان دوستی د امن په لاره پر مخ بوزي.
دغه د سولې خبرې چې کوم دي د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ، هغه کې پاکستان مثبت رول ولې نشي لوبولی؟
ګوره دا مشکلات په دواړو هلته خلک د پاکستان خلاف او دغه رنګ افغانان وایي چې په پاکستان کې خلک ناست دي زموږ خلاف کار کوي لګیا دي. نو یا خو دې دواړه هیوادونه دا وکړي چې د دې دواړو ګروپونو دې راولي منځ ته د خبرو اترو په لار دې دا معامله سمه کړي، او که دا نشي کولی بیا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې دوی د دواړو هیوادونو سره د جنگ کولو نه لگ رائے سار کی او دے سل دلارے دا دے مسئلے حل کولو تا لار ور کی. نو دارم خو ہم نشکے دے چھے پہ یو طرف تا وائے چھے زبا ہر گاما خلم چھے ما دا تعلقات پہ خلارا روانی او پہ بل طرف آن دا گراؤنڈ سا فرق وینه نه چې راشي نو ګراوند ریالټیز بدلول پکار دي.
ایاز وزیر صاحب چې څنګه تاسو خپل لیکنه کې ذکر کړی دي چې دا د پاکستان سره ډیره خموخه ده چې دا د لاس ورنکی، ځکه چې په دغه سیمه کې وس نور وسلوالو سربیره داعش هم راغلي دي، نو کله دې لږ وضاحت وکړي.
غیر خلک غیر ملکونه چې د پاکستان د افغانستان د مرګرتي مخالف دي نو هغه به هر موقع چې په لاس ورته راځي هغه که ښه داعش وي او که هر څوک وي چې په دې کې خرنډونه اچولی شي هغه به استعمالوي. نو ما په دې لړکې ووی چې حالات صحیح نه دي، خدای دې نه وکړي که د پاکستان د افغانستان تعلقات خراب شي نو تورو جنډو ته هم ډېر ځای ملاویږي، او دا تورو جنډې به بیا دواړه هیوادونه زه نه وینم چې دومره تکړه شي چې د هغوی مخه ونیسي.
د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وو. د سکاټلند یارد دوه کسیزه ډله تیر ورځ پاکستان ته تللې ده چې هلته د متحده قومونو مومنټ د وژل شوي ډاکټر عمر فاروق د وژنې په دوسیه کې له یو نیول شوي کس څخه پښتني ګرویژن وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې که ملزم د متحده قومونو پر ضد بیان ورکوي نو دا به د یادګون لپاره ستونزې رامخته کړي. احمد الله پرې رپورټ لري.
د متحده قومي موومنت د غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس پلټنو لپاره د سکاټلند یارد دوه رکنی ټیم 13 ورځ پاکستان ته راغلی دی. د داخله وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین مشال ریډیو ته وویل چې سکاټلند یارد پولیسو ته به د ډاکټر عمران فاروق وژنې کیس کې د کراچۍ نه گرفتار کړی شوی یو ملزم معظم علي پورې رسائی ورکړی کیږي چې ترې پلټنې وکړي. د نوموړي وینا وه
پرون دوه رکنی ټیم پاکستان ته راغلی دی، باقي نور لات نشو درکولې چې دوی په کله پلټنې کوي او چې کله پوره معلومات مخې ته راشي نو بیا به مطبوعاتو سره شریک کړو.
د ذکر وړ ده چې معظم علي نومي د تن روان کال په اپریل میاشت کې د کراچۍ څخه نیولې شوې او هغه وخت داخله وزارت ویلي وو چې یاد تن د ډاکټر عمران فاروق وژنې کیس مرکزی ملزم دی. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی نه تپوس وکړو چې د پاکستان قانون داسې اجازه ورکوي چې د یو بل ملک پولیس دلته راشي او د یو ملزم څخه پلټنې وکړي، په جواب جواب کې نوموړی وایي
جرم هلته شوی په هغه ملک کې میم دلته ونیول شي نو اکسټریشن هم کېدلی شي که اکسټریشن ټریټي وي هغه ملک ته تحقیقات هم حکومت اجازت ورکولی شي چې اوس راشه تحقیقات وکړي دلته هغه کیس به معنی نشته یو مهاجر قانونو طریقې زه خدای طریقې سره به خبره ډېری زه په نظر به ګوري.
یاد دې وي چې د رواني میاشتې په درشتمه نیټه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې د عمران فاروق وجنې په کیس کې د برتانیې سره په تماس کې یو او سکاټلینډ یارډ ته به د کراچۍ نه گرفتار کړی شوي ملزم نه د تفتیش اجازه ورکوو. دا دې هم یاد وي چې ډاکټر عمران فاروق د 2010 کال په ستمبر میاشت کې په لندن کې هغه وخت ووجلې شو کله چې نوموړی د کار وروستو کور ته روان وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سویل بشیر ګوار څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د دک قبیلی بیکر شوي اوسیدونکي خلک وایي چې حکومت ورته ویل دي چې سر له سبا څخه به خپلو سیمو ته ستنول شروع شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن کارونه بند کړي دي. د متحده قومي موومنټ د غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلینډ یارډ دو پولیس پاکستان ته ورغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې ورغلو کسان ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړوند مرکزي ملزم معظم علي څخه د پوښتنو لپاره لاسرسی ورکوي. د کابل امنیت قمندان وایي په نننۍ ځانمرګ برید کې یو ولسی افغان وژل شوی دی. عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان ته وویل چې ماسپښین یو ځانمرګ برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنیو ځواکونو د ګاډو سره وجنګوه. د هغه په خبره په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی خو یو افغان وګړی وژل شوی او 2 نور زخمی شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورټ د لومړۍ ښځینه جج یا قاضي په توګه نومولې ده. رسولی د سپریم کورټ په 9 قاضیانو کې یوازینۍ ښځینه قاضي ده چې نن نومول شوې. د اسلامي دولت وسوال ډلې یا دای شام کې له 2 ښځو سرونه غوڅ کړي دي. د وی څارونکو ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. او د یونان د مالیه وزارت به د هغه متقاعدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه د زورو بانکونو څانګې بیا پرانیزي چې د ای ټی ایم کارډونه نه لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې بشیر ګواش وړاندې کاوه. اوس به لاړ شو اسلام آباد ته. وګورو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریالي رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسی نمائندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمائندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسیدو کوشش کوي. باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي. اداري په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چېرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابي نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. اداري وایي اوس دا د مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې دا مقامي نمائندې به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندې سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې 21 کسان مړه شوي دي خو ادارې وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېواره ګرځولو روایت جاري دی. ادارې وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ چې دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه. نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سند صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړې هغه د ساینې وړ نه دي. ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوي هلته د هسپتالونو د انتظامیه وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړ کړی کېدو چې صوبایي حکومت په مکمل رابطه کې دی. اداره زیاتوي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف کراچۍ کې د خلکو په مرګونو د سند صوبې حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. په وړومبۍ مرحله کې به د سند صوبې وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي معلومه نه ده چې حکومتي مشران، سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمهواریانو احساس کوي. ګرمۍ له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملي اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګي د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولی دي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي چې داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسونو کې واخلي. اسرار الله مومند یې لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي، او دا رنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوسامه د وجنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د خاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولی دي، او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړی وي. افغان امنیتی ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکی کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډیر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواکه رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي، په کې بیلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوي وي، اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي، او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړ توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو مدنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کروڑ ډالر دی. د دې ذخیرو د چارنې عمل کې یو خوا کمزور دی، نو بل خوا یې په حکومتي کچا د رويستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په اتمه د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی، او حکومت نشي کولای چې د امنیتي ستونزې له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې پر افغان ولسمشر اشرف غنی ژغ کړی دی چې د پاوز د مشر روستي بیان چې ګواکې پر حکومت حکومتي ځواکونو جنگي قوانين نه عملي کیږي غندنه وکړي. اداره دا د ریاست ځمواري بولی چې د هغو سرتیرو په وړاندې مناسبه قانوني کاروایی وکړي څوک چې په جنگي جرمونو کې ککړ وي. تفصیل ملیح احمد زاده وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د جون په 28مه نیټه ویل دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د پوز د مشر د روسو سرګندونو غندنه وکړي. د جون په 14مه نیټه د افغانستان د پوز مشر جنرال قدم شاه شهیم په خبرو کې داسې اشاره ورکړه چې ګواکې د مسلش خړې قوانین پر حکومتي ځواکونو نه لاګو کیږي. نوموړي په بدخشان ولایت کې ځواکونو ته ویلي چې هغوی نور د دښمن په وړاندې د آرټیلری په استعمال کې بندیزونه نه لري، د دښمن په وړاندې په شپه کې چاپه وهلی شي او د خپلو قربانو لپاره به جیلونو ته نه لیکدول کیږي. اداره وایي لدې مخکې لوړپوړو افغان امنیتي او غیر پوځي چارواکو داسې قسمه بیانونه ورکړي دي. د ایشیا لپاره د هیومن رائټس واچ مرستیال مشر فلم کاین ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی دې دا په واضح ډول وایي چې د جګړې پر قوانینو عمل یو قانوني ضرورت دی او د پالیسۍ له انتخاب سره تعلق نه لري. د وایي هغه کمانډران چې په جنګي قوانینو عمل نه کوي یوې خوا ته په غیر ضروري ډول د خپل ځواکونو او ولسي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي، نو بلخوا په خپل هم د جنګي جرمونو ارتکاب کوي. اداره پر حکومت تنقید کوي چې د تیرو لپاره له پوځي چارواکو د پوښتنې طریقه کار یې کافي نه دی. د مثال په توګه په سنګین ولسوالۍ کې د پوځ لخوا پر یو واده د راکټ غورځولو په پیښه کې 28 ولسي وګړي وژل شو، خو پوځي پلټونکو د پیښې په هکله یوازې له دوو سرتېرو تپوس وکړ او په ولسي کچه یې راټول شوي معلومات په ډاګه نه کړل. اداره وایي له دې وړاندې تېر کال د اګست په 10 نیټه د کندهار د پولیسو مشر جنرال رازق اعلان وکړ چې ځواکونو ته دا حکم شوی دی چې طالبان دې په قید کې نه ساتي، بلکې په هر ممکن ډول د هغوی ژوند ته پرېنښودل شي. هم تېر کال د اګست په میاشت کې د بغلان د پولیسو مشر جنرال امین الله امرخیل هم داسې قسمه یو پالیسي اعلان کړه. هیومن رائټس واچ لیکي د افغانستان په شخړه کې د ښکېلو ټولو ډلو دا ذمهواري جوړیږي چې د انسانیت د نړیوالو قوانینو او یا د جنګي قوانینو درناوی وکړي. اداره وایي په جنګي قوانینو کې د جګړې په طریقو او ذرایعو پابندیانې وي او پکې دا هم ضروري وي چې د ولسي وګړو او جنګیالو ترمنځ فرق موجود وي. د جنګ د قانون له مخې باید د قید شوو ټولو کسانو سره انساني رویه وشي. د دغو قوانینو سرغړونه په جنګي جرمونو کې شمارل کیږي. اداره دا د ریاست ذمهواري بولي چې د ککړو پوځیانو خلاف مناسبه عدالتي کاروایی وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
برطانوي وزیر اعظم په خپل هیواد او نړۍ کې د سختریزي پر وړاندې د جنگیدو او د ازادۍ ډیموکراسي او زغم د ارزښتونو ساتنې ژغ کړی دی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نموړي د تیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. پامیر ساحل د نموړي د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځ پر ضد د جنگیدو غږ کړی دی او ویلي دی چې د هیواد وګړي باید نه ماتیدونکي هوډ وکړي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځ پر ضد د جنگیدو او د زغم خودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړی چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یو وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړي او 30 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشت کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلانی ساحل په برید کې درې آیرلندیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ساحل د حمله پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوي وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بیلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت پر پروان کې د یو پخوانی کمانډان د وسلوالو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنې کوي. د پروان د بامیان په سیمه کې د یو پخوانی کمانډان په کور کې د وسلو د ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړ کړ. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب له تاوانونه نه دی پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهره چانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایت چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهره چانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شو چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناتو ویندوی ډګروال برین ټریپس وویل چې د عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوي چې وسله ولې لاستوک د سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چو
ډیر سخت راوړی تیر هر څه ته
یې مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستان د ترهګری پر ضد د تګلاري نېشنل اکشن پلان جاج اخیسته دي. په مقاله کې راغلي چې د تګلاري لمخه په ټاکل سوو شل نقطو کې په ځینو عمل سوی او پر ځینو بیا څه خاص پرمختګ نه دی سوی. تفصیلي عبدالحی کاکړ راکوي. فارن پالیسی مجله کې دا مقاله یو پاکستانی څېړونکي زیشان صلاح الدین لیکلې ده. دی وایي تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد شل نکاتي تګلاره جوړه کړې وه. د ده په خبره په تګلاره کې راغلی و چې د مدرسو رجستریشن به کېږي خو لا هم دا کار نه دی سوی. بله نقطه دا وه چې پوځي عدالتونه به سزا ورکوي خو سپریم کورټ د پوځي عدالتونو لخوا شپږ کسانو ته ورکړل شوې سزا ځنډولې ده. دا شان لیکوال زیاتوي چې د تګلارې لمخه د پانسیو له سزا بندي سپورت سو او تر اوسه یو سل شپږ اویا کسان اعدام شول. د په خبره بل نقطه دا وایي چې د ناقانونه ګرځول سو تنظیمونو مؤسساتي نظام او دوی ته د پیسو ورکولو سرچینه به وچوي خو په دې اړه هم لښکار سوی دی. بل خبره دا وایي چې حکومت به د جهادي قوتونو اهمیت زیاتولو مخه نیسي او د هغې میډیا پر ضد به کاروایي کوي چې نفرت فرقواریت او تشدد راپاروي. خو د لیکوال په خبره دا یو پیچلی کار دی او د څارلو مؤثر نظام یې نشته. دارنګه اوس هم شدت پسند تنظیمونه خپلې مجلې چاپوي. د دې ترڅنګ د لیکوال په وینا په تګلاره کې ویل شوي وو چې افغان کډوال به رجستر کړي او بې کوره کړل شوي کسان به کورونو ته ستنې شي. خو دده په خبره وزیر اعظم ته په ورکړل شوي ریپورت کې ویل شوي چې تر شپږ زره زیات افغان کډوال له هیواده شړل شوي او څه د پاسه درې لکه اته ویشت زره رجستر شوي دي. دارنګه پوځ تر دسمبر 2014 پورې د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنولو پلان لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پاکستان کې د پارلمان په ودانۍ د طالبانو د برید څخه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د شکیدو هغه امید بیا کم سوی چې په دې نږدو کې کېدو. افغانمتی او استخباراتي چارواکو د دغه برید تور پر پاکستان لګولی خو پاکستان بیا دغه ردوي. تفصیل مجید بابر راکوي.
تیرونه په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ د طالبانو له برید نه پس د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارې تور لګولې چې د دغه برید تر شا یې لاس درلود. د تیرو څو میاشتو راهیسې کابل ته د پاکستانی پوځ د مشر او وزیر اعظم نواز شریف پرله پسې سفرونو یو څه امید پیدا کړی و چې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې په ښه کېدو دي، خو د دې تازه واقعیاتو له امله آیا په دغه دواړو خیدا تعلقاتو کوم اغېز شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو پو رحم الله یوسف زے دا نظر لري.
پلیکي خو مخ کې نخې شي دي عامر ته زه ته وخت دې لري خرابي وي اوس په غني ته وخت مخ کې نخې شي دي هغه مسلې بنیادی ته خو موجود دي تر څو پر چې افغانستان کې جنگ رواني تاسو یو غټه کې خو شي زموږ چې پارلمان باندې کابل کې حمله دی په لازمن پلیکي خرابي کې ځکه چې افغانستان حکومت دا وی چې حمله د پلان پاکستان کې جوړ شوی او یا جوړي دي یا ملکون کې یا کاني پاکستان کے خوشی نے ہم تو خبر ہوئی تھی
بلخوا په کابل کې د افغان اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د افغانستان په هغو امیدونو پورونه خاطو چې دغه هیواد ترې د امن او ثبات په لړ کې لرل.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو، همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه سره نه شوي. دا په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا به د افغان حکومت خام خیالي وي چې د افغانستان د امن او ثبات ټول ذمہوار پاکستان ګڼي.
نه، حکم ثبت چې افغانستان لري چې ټول قدرت نیرو د پاکستان په لاس کې دي چې پاکستان یو ورځ په ورځ کې افغانستان سولې ته راوړي. دا غلط خبره ده. اوس د افغانستان جنګ وره پخواني ده، منطقوي ده، سره منطقوي ده. یعنی اول افغانانو په منځ کې باید جوړجاړي وشي، بیا د منطقې ایران، پاکستان، روسیه، چین دغه عربي مملکتونو جوړجاړي وشي، وروسته سره منطقوي چې امریکا او اروپا دغه وشي. دا ټوکې نشته چې خصت عربي طالبان له هغو ونیسي بیا نمیسته بکینی.
خو رحیم الله یوسف زی بیا وایي له دې عمله چې په افغانستان او پاکستان کې په استخباراتي او امنیتي ادارو د منتخبو حکومتونو گرفت کمزورې ده، نو ځکه هم د وړو وړو واقعیاتو له امله اړیکې د خرابې لوري ته ځي.
وزیر اعظم یا زموږ سیاسي حکومت په فوج باندې هم کنټرول کم دی. افغانستان کې البته حالات مختلف دي، هلته کې خو داسې ښکاري چې ولسمشر چې دی دغه سره ډېر اختیارات دي او هغه کسان هم ټاکي ټولو د هغې مشر دی. زموږ د پاکستان حکومت څو چارواکي دا وایي په ښکاره نه وایي چې اشرف غني له خو زموږ ګیله نشته، خو ډېر خواهش لري او خو ډېر مخلص سړی دی. خو دوی دا وایي چې د هغه کوم هدایات دي یا امر دی، زیات خلک د هغه امر نه مني، د هغې په وجه باندې هم دا اړیکې خرابي.
یو شمېر سیاسي پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې کې دې شي چې په یو بل باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. ډیر اسماعیل خان ته نږدې د شیخ بدین غره خلک وایي د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادی سہولتونه نسته او دوی ډیر ورسته پاتې ژوند تیروي. دوی د سکولونو د خرابوالي، د اوبو، بجلی، هسپتالونو او د سکولونو د نشټوالي شکایت هم کوي. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
د ډر اسماعیل خان اولکی مروت په منځنۍ پوله ولاړ د شیخ بدین غرو سدون کې ویایي چې د پیرانو د حکومت په دوران کې د غی غرته د سیاست او ځما مقام حیثیت حاصل و. پیرانو دلته حکومت کارونه کړی او صحیح جوړ کړی و. دا وخت هغه هر سر نه صرف ډنګ کانټ کا پر بلکې د غرو سدون کې هند ژوند د بنیادی سہولتونو نه به برخه پاتې شوی دی. یو ځای و سدون کای پیر سید جبار شاه ملانی بیایی
چرنگا دی انگریز پا دور بانده دا سیدوزا مقام خوب پاکستان چه وقت جور سه انگریز چرنگا دا بنا بنای دا شیخ بدین تاپ سیدوزا مقام ورکده و آو مقام پا موجوده دور چه آو چونکه کندراتو پا صورت بانده نن مشتا مخامخش کاری دا وارا وجه دا دا صوبای حکومت ایچ ست بانده دا تا ایچ کسم کاروهی نده کرده جکا دا نن دا دا حال دا جنبه چه حال ویلو نده
سید حسمت شاد تعلیمی سهولتونو کمش پا دارنگ بایانوی
ریزانو دلتا دو سکولان جو کردی و جنکوی وال آغ جاباد و خوز پا موجوده حکومت چه آغ موجوده دور چه آغ سکولان غیر آباد دی سٹاف پستا تیچران پستا و چوکی داران استا خو سٹوننٹ انستا جنکوی وچ سکول دا بیلڈیم بلکل ننگ دا یو کمرا روغ انستا پچه جنکوی وال دا غصه دا جی چطون ای خراب تی مولا دلشی تا غریبان خلق بوری چه خوز دوی ورور خور لور اقا بونجو پیزو تا لائے دیریه تا بونجو لائے لکی تا بونجو مولا جا حکومت دا ریکویسٹ کهو چه مولا تی دلتا سکول وال تعلیم وال دی سہولیت تا راگ بدلی
سید منور شاہ گیلانی دے سڑک بدالے او دے علاج دے سہولتونو دے کمشنا پ دارنگ سر ٹھکاوی
دلتا سیات سے سہولت مشتنستا نہ ہسپتال ستا نہ ڈسپنسری ستا مش کچرتا مریض سی ایکسیڈنٹ سی لا داس چوک زخمی مرتا ڈیر تکلیفی گاڑی نوی پ موقع باندے مر پہلا پیزو تک گھنٹے کو موٹر رغاڑو موٹر تقریبا 2500 روپے مش نہ خلی 18 کلومیٹر سفر دا روڈ خراب پ وجہ باندے تقریبا مر 4 گھنٹے لگی مر مریض رسو پیزو تا بے پیزو چ کا علاج نہ کیجی بے ٹانک ڈی خان یا لکی تر بونجو او تاس سلی دی چ مر مریض جتر سہولے نہیں لار چ دا وفات سی
دے شیخ بدین غرات دے وس دن کیو دا غانم گڑچاوے او غشتن میں چ دے ڈیر اسماعیل خان کمشنر نثار احمد خان تا ور وڑے اغوی واویل
دا زید مناسب ترقی ور کولو دا پارا دا خلق دا زیات راتلو دا پارا دا ضروری دا چ التا دا روڈ دا سہولت ور کڑے شی روڈ پ صحیح طریقے سرا جوڑ کڑے شی دین علاوہ دا اوبو انتظام وکڑے شی په دې وخت کې د اوبو سخاص بندوبست هلته نشته دی نو د اوبو هلته د ترسیل دپاره به کوششونه کول پکار وي چې د لاندې نه اوبه په څه طریقه باندې هلته کې سکیم ورته وکړی شي او اوبه هلته ورسوي چې اوبه ورسي نو بیا به دغه مقام په صحیح معنو کې د ټورسټو دپاره د خلکو دپاره د یو سکون او د انوایرمنټ یو ځای جوړ کړی شي. تاسو د ډسپنسري خبره وکړه نو دغه په دې کې شامل ده د صحت چې کم بنیادی ضروریات دي هلته کې پوره کولو دپاره حکومت پورا کوشش نہ کی او دا به وکړی شي ان شاء الله.
د شیخ بدین غرو سے دن کو د تشل د اوبو نظام سمول سرا دا غشتنه هم وکړه چې د تحقیقاتی ادارو چارواکي د دغه فندونو پښتنه وکي چې کوم د شیخ بدین غره په نوم په فایلونو کاغذونو کې خرڅ شوی دی خو د مزکه په مخې حصہ نتیجې را وتلې نه دی. سلام مسعود مشال ریډیو شیخ بدین غره اسماعیل خان
چوکشتا کرشتا چه چیز مونگ دو پختانو تو پوشو کی او مونگ تا یو لارا وخی
دا ماشما میم غیه که ما دی کنده تا پورزان دا سیزان گول ما دا ماشما میم بچه بچه پا دیره شون لور میم دا غیه نلارا برخم لارا لپتم لارا چپلیم لارا
کلی مورتا کارتون را کرو ووشی مونگ او پولیس لاس بگیروان پولیس تشکار کاری که اول دا ترتیه ایدار چی درش بنایه
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلکو غاک
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای په شیبو کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له بشیر ګواښ څخه اورو. خیبر پختونخوا په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بیکرشو کورنیو مشرانو مشال ریډیو ته نن وویل چې چارواکو ورته ویلي چې سر له سبا څخه به یې خپلو کورونو ته ستنېدل پیل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې صرف د چلډرن کارونه بند کړي دي. دا متحده قومي موومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلینډ یارډ دو پولیس پاکستان ته ورغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې ورغلو پلټنې کوونکو ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړوند نیول شوی یو مرکزي ملزم معظم علي څخه د پوښتنو لپاره لاسرسی ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ادعا کړی چې د کولو او ډیرا بوکتی په سیمو کې د دوو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو یونایټډ بلوچ آرمی او بلوچ لیبریشن آرمی د وسلوالو ترمنځ نښته کې شل کسان ووژل شوي خو یادو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیه قمندان وایي په نننۍ ځانمرګي برید کې یو ولسي افغان وژل شوی او 2 نور زخمیان شوي. عبدالرحمن رحیمي نن خبرلن ته وویل چې
چې په دې حمله کې بهرنۍ ځواکونه ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې حملې ذمہواري منلی ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورټ د لومړنۍ ښځینه جج یا قاضي په توګه نومولې ده. رسولی د سپریم کورټ په نهو قاضیانو کې یوازنۍ ښځینه قاضي ده چې نن ونومول شوه. د اسلامي دولت وسوالې ډلې د یا داعش شام کې له دوو ښځو له دې وجې سرونه پرې کړي چې پر هغوی د جادو کولو تور و. او د یونان د مالی وزارت به د هغو متقیدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نېټې څخه د زرو بانکونو څخه څانګې بیا پرانیزي چې د پیسو راویستلو لپاره ای ټی ایم کارډونه نه لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې بشیر غواش وړاندې کاول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته ورسېلې. که پر دې څه په پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلای سي. بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبريالانو سره یو ځای لتا سو اجازه غواړو. ارزای چې است خوشاله اوسئ.